په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په کابل کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د یو لړ نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. وانګي لمخکې په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېدو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په خبره پر امیر خان متقی سربیره له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. د اسلامي همکاري او سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. او آی سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې تر هغه ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید تر هغو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅو ته سخت زیان ورسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي، زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو د حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زلنسکي دغه غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زلنسکي وویل د خپلو خلکو او د اوکراین د کارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. دغه راز د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو تر نننۍ غونډې مخکې د روسیې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د نور موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم نن کابل ته تللی. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. په افغانستان کې له لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پرېکړه بدله کړي. پرون چې نوی تعلیمی کال پیل شو او اکثره وختونه به په خوښیو لمانځل کېده، خو دا ځل ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بیرته کور ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستانې شو.
د اسلامي همکاري او سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره کړه او دواړو مشرانو د بشري مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د یانګي په مشرۍ پلاوی دغه راز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پنځشنبه په سهار شاوخوا لس بجې د ولوړ پوری پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون له یو شمیر نور طالب چارواکو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې په یو شمیر مهمو مسایلو خبرې شوې دي. د یوې بشري مرستې، اقتصادي ستونزې، پوهنه او د هوایي دهلیزونو په اړه بحثونه د دواړو لوریو د خبرو مهم موضوعات وو. د بلخي په وینا افغان لوري راغلي پلاوي ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د چین پانګونه او همکاري په افغانستان کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د پانګونې او مرستې په برخه کې یو ښه پیغام ورکولی شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دا مهاله د دې سفر په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا سفر داسې مهال دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر دغه هیواد د طالبانو تر حاکمیت وروسته چین د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره دوستانه اړیکو ته لیوالتیا پیدا کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونی وروسته د افغانستان د ګاونډیو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پریس خبری اژانس تر راپور پر بنسټ په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په غونډه کې له ګډون وروسته کابل ته ځي. د اسلامي همکارۍ او سازمان د غونډې په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا د قطر او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو وروسته دریم لوړ پوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر تر څنګ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. له امریکا د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد هم راسره مل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
مننه، جوړ پخیر.
آزاد صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر په ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، تاسو د سفر څه ډول ارزوئ؟
ګورئ، که ته هم په نړۍ کې یو هیواد هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، لیکن ډیری داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري. په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ، یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي، هغو څخه د ژغورنې لپاره. او د دې تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی، د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ، ښه اغلاس یې ورته ووایي. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې وو. نن په دغسې یو حساس وضعیت کې د طالبانو راته د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو تر ټولو لوی لامل خوند دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعا لري د چین دپاره ترهګر دي، د هغو سره د ویرې، ځکه چې افغانستان د بدخشان په سیمه کې د چین سره پوله لري، د طالبانو راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر سوي دي چې د چین توجه ځان ته راړولی دی، چې دا بریدونه په چین کې ډېر نه شي، یا چین ته ګواښ ډېر نه شي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوې چې امریکا لرلې هغه به دی ډکې شي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لویې پروژې دي چې پخوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و، چین ته یې دا اجازه نه ورکوله، یا د افغانستان پخوانی دولت ته یې دا اجازه نه ورکوله چې چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چین دا احساسي وي چې دا فرصت ورته زمینه مسایده سوي ده چې د دې دوه کول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د پخوا غوښتل تر لاسه کړي، هغه نن تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده، د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکولی شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، یا د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
شګوري تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لا ونه توانېدی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، تر هغه اضافه لا کوي، اما په رسمیت ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشار دی. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطلب کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې سره یو بریده تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت په افغانستان کې وغځوي، لکن د ویورز وړاندې طالبانو د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې یا چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نشي او غژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلی نشي، زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد د وتوانېږي چې په دغه سره نږدې اړیکو د دوی سره د دې ترې د رسمیت پیژندلو دروازې پرانیزي.
کلن راته وای د افغانستان په مسله کې د یو بل مهم هیواد د روسیې چې مهم لوبغاړی دی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی زمي قبولوف هم کابل ته تللی دی. په اوسنی وخت کې روسیه چې په اوکراین په جګړه کې ښکېل ده یا پر اوکراین یرغل کړی دی، روسیه د چشي په لټه کې ده.
تر ټولو مهم بحث هم دغه د یوکراین د روسیې لپاره، ځکه روسیا د یوکراین سره چې په جګړه کې ده، د روسیې ولسمشر په وار وار وویل چې د جګړې تر شا ناټو امریکا ده او ناټو امریکا شل کاله په افغانستان کې پاتې شوې ده، خپل تاثیر هلته لري، خپل سرمایه ګذاري هلته کړې ده. دا ویره دی لري چې د افغانستان لوري دی ته د ګواښونه منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا نه بیا تر مسکو او کرملن پورې دا ګواښونه تدبیر نشي. نو دغه د مخنیوي لپاره دی غواړي چې په تیر کې هم چې د طالبانو سره اړیکې درلودې په وار وار هلته کانفرنسونه ته جوړ کړل، او اوس هم غواړي چې طالبان سره د خپل زمونږ اړیکې ولې چې طالبانو له ادرس یاد افغانستان نه دی ته هغه غوښنه نیوي چې د غرب څخه احساسوي چې واکه دا به په افغانستان کې ځلې بیا دغه ټاکوب څخه به استفاده روسیه ته غواښ دی شي. نو تر ټولو مهم بحث یا ایجنډا به د کابلوف یا د طالبانو سره د روسیې د تګ راتګ په دغه حساس وخت کې د یوکراین مسله او د افغانستان څخه د افغانستان د خارج څخه د دې په وړاندې د استفادې بحث دی.
ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد چې له امریکا سره وو کابل ته د دواړو مشرانو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د سفرونو په باب خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې لوړوز د کډو دنجونو د منکې دوه په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غکړی چې خپل پریکړه بدل کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړې ده او له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. نور په دې رپورت کې
د طالبانو لوري لښپغم ټولګي پورته دنجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی او امریکا د افغانانو سره د کړې وجمنو د ناملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نوموړي ویلي ک طالبان د پریکړه فسخه نکړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره لنډیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څوم طالبانو مخکې ژمنه کړې و چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول خونځي پرانیزي، خو تیر ورځې د خپلې د غژمنې خلاف لښ په ګمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځي او ته د تګ اجازه ورنکړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتور جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت خبرګون خودلې او لیکلي دي چې د یو خزینه سناتور په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نو موږ ویل نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید دغه بیا عدالتۍ او د افغان مرمنو د ازادۍ او حقوقو د دوامدار نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقوقو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د قطر دولت د اسلامي هیواد په توګه چې خزي د زده کړو په ګډون لټولو حقوقو برخمن دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو د حقوقو په اړه د اسلام د سپیڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي. که څوم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دی اړه په خپل اعلامیه کې ویلي هر کله چې د خونځي او لباس د شریعت افغاني دود او کلتور سره سم تر هشو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوی خونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
پرون د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ ولایت کې هم ډېرې نجونې په دې هیله ښوونځیو ته لاړلې چې خپلې زده کړې به بیرته پیل کړي، خو ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بیرته کور ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړل، په ناهیلي شه، کورونو ته بیرته راستانه شي.
د اړه به وړاندې په خبرونه کې د کونړ د یو شمیر نجونو څرګندونې واورئ. د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي. د سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې د غراز ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې و 13 ورځ نا وخت پاتې ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو او یا مادیس پریکړلیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوه. په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټول ګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیه په وینا ل یو ټول ګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلای. د اسلامي همکاري او سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خدا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د ښوونځیو په پرانستې سره یو ځل بیا لښپګم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو تک تر دویم امر پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت ټولګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او د غشان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړلیک کې د غشان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړلیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیس ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاري او د سازمان په پریکړلیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي. دغه سازمان د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللې ده. په اعلامیه کې د اسلامي همکاري او سازمان او د اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ د افغانستان لپاره د مرستو د یو صندوق د پرانستو هرکلی شوی او له اسلامي هیوادونو نړیوالې ټولنې غوښتنه شوی چې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف باید له دې صندوق سره مرسته وکړي. د سازمان په اعلامیه کې نایجیریا لومړنی هیواد بلل شوی چې له دې صندوق سره یو میلیون ډالر مرسته کړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نه ورغله، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان شهزادفیر محمد شکیب ګډون کړو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زيلنسکي دا غوښتنه د ناتو له مشرانو چنن په بروکسل کې جرګه شوې او د اوکرين د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زيلنسکي وویل له خپلو خلکو او د اوکرين د ښارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. نن پر اوکرين د روسي د یرغلي یوه میاشت پوره شوه. د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو مخکې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بېدلیل یرغل سره ستره تېروتنه کړې. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. په همدې سره دا خبري برخه هم دومره وه. ستډیو خپل همکار اجمل انته پرېږدم.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له حکومتي ادارو غواړي چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي، نیمګړو روغتیایي خدمتونو او ځوانانو د بیکاریو نه سر ټکی.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګیری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه لري چې د دوی ستونزې دې حل کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو کمښت، نیمګړي روغتیایي خدمتونه او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې یادوي چې ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نادر شاکوټ ولسوالۍ یو سپینګیری حاجي شریف آزادۍ راډیو ته وویل
داسې دو چې دوبې ستونزه خامخا شته، ځکه چې دا سرو کلی دی په جګه دو منطقه چیزې اوبه چې کمی دي، تر اتیا نه نیولې تر سل پیرا پخې اوبه دي، پوشې دي دیرش پنځه دیرش کې ګول وکړي هغه ګول دی، هغه نریکي ده چې څومره ذخیره علاوه ته هغه ذخیره کیږي.
د یادې سیمې یو قومي مشر معلم خان وایي چې برېښنا ښار ته د دوی له سیمې غځېدلې خو د دوی سیمې ته برېښنا نه ده ورکړل شوې.
نه په منځکه په دا منطقه کې چې روغلو کېري نه نړان کړو، پټي نه ونیوو، زیر نه ونیوو، لاین هم تېر کړو، خپله شخصن مو په خپل لوس یې کلي په مشرونو تصدیق ورته کړی و، دا به یو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه به یو لوړ مقام ته وزارت ته موږ نه ابر پوڅه شو چارون نه کړو. اوسنی حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دا برکې موږ غم وخوري موږ سرتیر.
روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د خلکو له مهمو اړتیاو څخه دي. د ولسوالۍ یو بل سپینګیری حاجي احمد الدین وایي
د شپې د ورځې په فلر کې په خدمات کې دوی دي خو کمی ډیر ده، ځکه چې دای چې کوم ضرورت د دوایي شي د مریض شي هغه شي هغه دوایي نه رسیږي موږ ته، خو یا به تښتي بزور ته یا به په شپه وي بوی موږ به ورته روي کنه. دای موږ ډیره کمزوري ده او ډاکټرون خطا کم دي او ډاکټرې کامې دي.
په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول خوست کې د بیکاری ستونزه هم د یو شمېر ټولنیزو ناخوالو لامل شوي. یو بل قومي مشر موسی جان زدران وایي د بیکاری په وجه خلک او په ځانګړي ډول ځوانان په نشو روږديږي او حتی ځان وژنې ته مخه کوي.
تر دغه وخته پورې د کار کولو او د دغه لارې د کورنیو لپاره د عاید لاره تر اوسه پورې نه ده پوره پرانستل شوې. اقتصادي ستونزې شته چې ځوانان یې په تشویش کې اچولې دي، هغوی کله کله نشې ته مخه کوي او کله کله هم یعنی ځان وژنې ته لاره برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوي خو دوی به هڅه وکړي چې یادو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان مولوي اختر محمد اکرمه وویل
په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوي دي او خلکو ته یې ګټه رسولې ده، خو دا چې د څښاک پاکو اوبو او د کلیو سړکونو د خرابوالي په کلینیک کې د درملو کمښت سره مخ دی. دا مسلې به مونږ د ولایت مقام سکتوري غونډې ته مخته کړو. مونږ له دوی هم غواړو چې ولسوالۍ مقام او ولایت مقام سره د په اړیکه کې وي او خپل ستونزې دې شریکوي. باور لرو چې د دوی ستونزې به حلېږي.
خوست دولس ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونه لري چې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمو ته د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې سیمې د ناامنیو له کبله د بیا رغونې له بهیره محرومې پاتې شوي دي. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر دې وروسته دې د پروژو او خدمتونو په وړاندې کولو کې د سیمو او ولسوالیو ترمنځ تعادل په پام کې ونیول شي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تیر حکومت کې ورته د سړک جوړولو قرارداد ورکړل شوی و. دا کسان وایي چې خپله برخه کار یې څلور کاله وړاندې بشپړ کړی خو تیر حکومت دوی ته د کړي کار پیسې نه دي ورکړي.
د نورستان منډول ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وای د افغان وطن په نوم سړک جوړونکي شرکت سره په 1940 نویم لمریز کال کې ولسوالۍ ته د غزیدونکو سړک رغولو قرارداد کړی وو. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو په ګډون ټول ورسپارل شوي کارونه په خپل وخت او په سمه توګه ترسره کړي، خو د کړو کارونو او وستلو زحمتونو زیاتی پیسې یاد شرکت سره پاتې دي. خان محمد خان یو له هغو کسانو دی چې افغان وطن شرکت ورته 1500 متره سرک په 25,000 امریکایي ډالرو ورکړی وو. وایي
1500 متره په 25
ڈالر باندھی تب پنجو سوامی کر ما کار کرے گی تب نمائندہ گان کا چمنگ مرسو دی وہی شرکت والا تفصیل دی بول گنیش کا دی دو چینل کا ورزی آگا دو کم پیسے میں ورتے دروازہ دن کے پڑے گا تو بھی سر مقام کی جو دن کا غریب پل کی دن کا کارن کرے تو پیسے شاہ نہیں دے رہا کرے پھر سارے گرام پھر سبور لگا ہوں کہ پیسے منگ باندھ پاتی دی کل کم منگ سانگے کہتا
د منډول بل وسیدون کې یعقوب خان را ته ویل افغان وطن ساختماني شرکت سره حکومت د 20 کیلومتر سرک جوړول قرارداد په میلیونونو امریکایي ډالرو کړی و خو د شرکت مسؤلینو همدغه سرک بیا د سیمې خلکو ته په پاکستانی روپۍ او ډیر ټیټ نرخ ورکړی و
تقریباً
حکومت کی د پورونو ټول اسناد او عرض پانی د ملی شورا دواړو جرګو د ټولګټو چار وزارت او نورو اړوندو ادارو ته خودلی خود شرکت د مسولینو لاسونه ډیر وګدو نو ځکه یې ستونزه نه ده هواره شوی دغه کسان له طالب چارواکو د مرستې غوښتنه کوي څو خپل حق تر لاسه کړي په نورستان کې د ټولګټو چارو مسولین بیا وایي ستونزه په هر اړخیزه توګه سیړي او له هغه وروسته به حق حقدار ته سپارل کیږي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د افغان وطن شرکت پاړوان د منډول ولوس شکایتونه موږ ته رسیدلې دي موږ موضوع په هر اړخیز ډول څېړو د څېړنې نه پس به ان شاء الله حق به حقدار ته سپارل کیږي
موږ ډیره هڅه وکړه چې د منډول خلکو لخوا د شوی شکایت پاړه د افغان وطن ساختماني شرکت نظر هم ترلاسه کړو خو پرې بریالی نشو خلک وای په تیر حکومت کې ډېرې ساختماني شرکتونه د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلانو وزیرانو قومندانانو او زورواکو جوړ کړي وو زیاتې پروژې به هم هغوی ته ورکول کېدلې همدا لامل و چې همې چارې بې کیفیته وې او همې د مزدورانو او کلیوالي قراردادیانو پیسې نه ورکولې
تاسو د پیغامونو په برخه کې د کونړ ولایت د څو هغه نجونو څرګندونې راخلو چې هیله یې درلوده ښوونځي به یې پرانیستل شي خو پرون وروسته له هغې نه هیلې شوې چې ورته وویل شول ښوونځي نه دي پرانیستي او باید منتظرې پاتې شي څو یې طالب چارواکي د ښوونځیو د پرانیستو یا نه پرانیستو په اړه پرېکړه وکړي
نو میشه مونږ دې په خوخه سره تل هله مدله چې خونځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایست شو بعضې د کوونکو چې هغه په جړه چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځه ویل مونږ ډیر په و جړه لا په نه هله شو کورن ته وی تر استانش
نو مې سپو مې دې نن چې د خونځه پرانست نه ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو مو لیدل چې خونځي بندو بیرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندو ژړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي او میجاب هم کړی دی تللي وو داسې بېجاب هم نه یو چې دی د مخه نیسي شکر دی مسلمانان یو په ایجاب کې تللي وو ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په ایجاب کې راځئ جورابې په خو کوئ دشکشي اغوندئ هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره ساده شي یا معلمه ساده شي خو د راتلونکي کې د همددې مېرمنو خدمت کوو د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسیدونکي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری ات زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم دوبره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.